کړي مشه د مشال ریډیو اوریدونکو د او خټک در سره ماده یو په یو ساته خبرونه سره او په دې خبرونه کې تاسو ته د لیکوال نورل امین یوسف زی په اړه معلومات درک. اوریدونکو نورل امین یوسف زی د پښتو ژبې لیکوال دی او د چزيات نوم پیدا کړي نو هغه د لنډي کیسې د لیکونکو په هیڅ باندې پیدا کړي دي. نور تفصیل د راشد خټک په دې اوګد راپور کې او په منځمس کې تاسو موسیقي هم اوري.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
نورلمین یوسف زئی د پښتو په لیکوالانو کې د لنډي کیسې لیکوال او فولکلورست په حیث مشهور دی. د هغه د لنډو کیسو کلیات دا کیسې دا افسانې اوس چاپ شوې دي، خو هغه په خپل د کتاب ته کلیات نه وایي. نورالامین یوسفزی د لنډو کیسو او فولکلور نه علاوه سړنیز کتابونه هم لیکلي دي. مشال رادیو د ډېرې مودې راهیسې د نورالامین یوسفزی سره د مرکې کولو هڅه کوله، خو د هغه د بوختیاو له وجې وځنډېده. نن دا موقع پیدا شوه چې خبرې ورسره وکړو او د هغه د نوي کتاب او په پښتو کې د لنډې کیسې په اړه پوښتنه ترې وکړو.
مشال رادیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ستړي مشه، په خیر راغله زموږ پرونه ته نورلمن یوسف زئی صاحب. تاسو څنګه یې؟ هغه عملیات مو چې کړی و هغه څنګه دی؟ وس ملا مو څنګه ده؟ صحت مو څنګه ده؟
وعلیکم السلام راشد خان، څنګه له خی؟ وس بخنه غواړم تاسو دا مرکز مونږ لګه وزن لیدا، بس کسی دا سی وی اردو الوی کده چی ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تا. تاسو دا صحت تپوس کرے دے نو بالکل ما چی دا سپائن کا بس سرجری کرے وا تیر کال نو آدھا خیر سر اس در دیر حدا خدا زما پا ملاکی سلور حکونا دورا دون ایخی دی زکا چی ما تا تکلیف دیرو آخو بہرال ڈاکٹر عارف یو سپائن سپیشلسٹ دے پا ایچ ایم سی کم دے خپل اسپتال ہم لری نو هغه ډېر په مینه باندې ادب دوست سره هم دی. زما د بل یو دوست ډاکټر میا افتخار چې هغه سایکیټریک دی، هغه په وینا باندې زغله لاړلم او هغه بیا مال سرجري وکړه. نو اوس دوه درې کیلومیټره ګرځېدی شم، اگر چې لږ لږ تکلیف وي خو هغه ډېر تکلیف اوسه نشته.
نورلمین یوسفزی صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بستاسو په اړه هم اوریدل غواړي کنه، چې تاسو چرته وزګیدې، په کوم کال کې وزګیدې او کوم کوم کارونه مو وکړل، نو دا داسې په لنډه توګه راته ووایه چې زمونږ اوریدونکو واوري ستاسو په اړه معلومات حاصل کړي.
دا سیده چې زما نورلمین نوم د خپل او نورلمین یوسفزی په نوم باندې زه ما نکل کړی دي او زه د ثوابه شاه منصور کلی کې کوم چې دا ملک شاه منصور په نوم باندې منصوب دی، پاغې کې زه پیدا شوم او بیا ما خپلې ابتدایي اولنۍ زده کړې هم په شاه منصور کې په پرایمري سکول کې کړې دي. بیا زموږ څخه هاي سکول نه، نو بیا د هاي سکول د سبق دپاره زه زیدی ته لاړلم. بیا ما سوارلسم چې دی نو هغه د پوسټ ګریجویټ کالج ثوابی چې دی اوس ثواب یې نه ګو، او بیا چې کوم دی نو زما د سیکون نیټه په صنعت کې چې دی نو هغه د ستمبر د میاشتې 25مه نیټه ده او 1903 اسې د حقیقي چې دی نو هغه لږ مخکې د یو کال خو په صنعت کې دغه ده. او بیا ما چې دی نو د پېښور پوهنتون نه په دغه کې په پښتو کې اردو کې ماسټر کړی دي او د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نه مې ایم پیل کړی دی په اقبالیاتو کې، او په دغه کې چې دی په ایجوکیشن کې مې د الخیر یونیورسٹی آزاد جمو کشمیر نه په ایجوکیشن یا په تعلیم کې ماسټر کړی دی. او بیا زه استاد شوم په سکول کې، بیا هیډ ماسټر شوم، بیا د هیډ ماسټر نه پس مې په 2014 کې پری میچیو ریټایرمنٹ واغسته دا واسین صاحب او د ډاکټر وحید په وینا باندې. نو بیا زه لاړلم او د اسلامي کالج کې مې سره زه په پېښور پوهنتون کې هم چې ډاکټر وحید تر سو پورې، خو بیا اسلامي کالج کې مې تقریبا اته کال تیر کړل د پښتو څنګه کې د استاد بهسیت
مبارک شه. د لنډو کیسو کلیات مې چاپ شوی دي. په تاسو ورته کلیات نه وای دا ولې د تاسو د لنډو کیسو کلیات چې دي چې تاسو کلیات نه بولای په دې نوم باندې خو یو بل کتاب هم شته، تاسو دغه نوم ولې ورکو؟
دا سده چې دا کم زما پنځه افسانوي مجموعې مخکې نه چاپ وي او شپږم دی کې سیوا یو بله ده، نو دا د لینک روډ ډډی ونې دا سونو بچائی درېملار سادر او د خوړ غاړه دا شپږ افسانوي مجموعې یو ځای چاپ شوي دي. نو د دې دا نوم خو مونږ یول د دې نه مخکې د افسانو افسانه خوښ کړو، نو هغه د ارواښاد ګلفضل خان چې ډېر ښه افسانه نګارم او ډرامه نګارم او فنکارم او داغه یو وړوکی غوندې کتاب ګوټې د افسانې په تاریخ لیکلی دی، نو هغه د هغې د وجې نه موږ هغه نوم لرې کړو. بیا زما دا نوم خوښ شو، د ملګرو به راسره اتفاق وکړو، بهتاب صاحب سره مې هم پرې خبره وکړه، نو هغه نورو ملګرو هم خوښ کړو، فاران ډاکټر فیصل فاران هم خوښ کړو، نو بس موږ بیا دا کیسې د افسانې کېښود. کله چې دا لاړلو پرستا او بیا دا تقریبا چاپ شو، نو دک وخت کې لا بایندنګ خو نو شوی خو چاپ شو. نو بیا ماته علي خیل دریاب صاحب وویل چې یاره دا خو یو د دغه یو افسانوي مجموعه په دې نوم باندې ده، د ګران مشر ارواښاد محمد نواز طاهر صاحب. نو بیا ما نورو ملګرو سره سلا وکړه، بهتاب صاحب سره هم نوی وی چې خو یو مجموعه ده او دا خو د دې خو خپل خپل نومونه شته، هغه د هر یو کتاب خدا خو تا دغه ټولو دپاره دا نوم خوښ کړ. نو یې چې دغس خبر نه ده او داسې نورم شته چې په یو نوم باندې دوه دوه کتابونه. پاتې شوه د کلیات خبره، نو ته چې وایه چې کلیات ته ورته ولې ونه وی، نو دا خو رالله دي حیات روغانی زړه کې شک واچو، موږ وی چې چاله کلیات چاپ کړي دي، نو هغه ورپسې په دوه درې څلور میاشتې کې مړ شي، یوې کلیات پې مړي کا. خو ما بیا بلې خبرې ته وکتل چې دا افسانې سفر خو زما له جاري ده کنه، دا خو تر اوسه چې ما کومې افسانې لیکلي دي تر اوسه پورې هغه دې کې شاملې دي.
دا کتاب خو نوې نوې چاپ شوی دی، خو بیا هم ادب دوست او د ذوق لرونکو کسانو ته رسیدلی دی. هغوی پې څه وایي؟ تبصره یې پې څه ده؟ عکس العمل یې څه دی؟
دا کومې افسانې چې دي، نو یو خدا چې په دې باندې ذاکر یوسفزي ایم پیل کړی دی لومبی په دغه کې، د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی دا زما د افسانو په موضوعاتي او اسلوبیاتي اړخ باندې. بیا دوه افسانوي کتابونه چې دي، نو گورنمنٹ کالج لاهور پنجاب کې هغه د بی ایس د تیسیس په توګه باندې اردو کې ترجمه شوی دي، یو چې کوم دی نو درې ولار د تیسرا راستہ په نوم، یو ډډې ونې د کوکلی درخت په نوم باندې. د دې نه علاوه تقریبا سلور پله د بی ایس کار سره شوی دی سره باندې، او اوس اسلامي کالج کې زر بابا سنگر صاحب دی او ډاکټر جاوید خټک صاحب دی، چې جاوید اقبال خټک صاحب دی چې یو الکله زما د افسانو علامتونو باندې لغه ور کړی دی، او د باچا خان یونیورسٹی کې چې دی ډاکټر محب وزیر صاحب دی او ډاکټر فقیر محمد صاحب دی چې دی یو زنانا یو پروفیسر یې چې دی نو په زما په افسانو په منفی کردارونو باندې پی ایچ ڈی کوي.
دا لنډه کیسه چې په پښتو کې د کوم وخت نه لیکل کیږي کنه نور لمین سره، د دې خو سلو نه زیات کلونه وشول چې راحت ځخلی نه راواخلو، خو په دې کې د ټیکنیک په لحاظ یا د موضوع په لحاظ، یعنی که موضوع ته وګورو که ټیکنیک ته وګورو، هغه عمر تجربې نه دي پکې شوي لکه په اردو کې چې مثلا شوي دي یا په نورو ژبو کې چې شوي دي. دا ولې؟
او دا سیده چې د افسانې واقعي د سلو کالو د سیوا وشو، ځکه چې دغه مونږه نومای افسانه غړو مکمل د زاخیری صاحب کونډه جنې 1911 نه بیا دام تر 2011 پورې سل کال پورې کیږي، اوس خو 2015 دی. او افسانی چې کوم دی، نو لومبای افسانی خو زیات تر زمونږ په سماجی او اقتصادي ژوند او سپکې د ازادۍ په حوالہ باندې موږ لیکل شوی، خو دا غي موضوعات محدود. خو د کال 1950 نه چې کله پلوشه راغله، لومبای افسانوي مجموعه چې د نادر خان بزمي نوې کې د انسان غوندې افسانه وه چې هغه ډېره منفرده وه، نو داسې چې دی یعنی دا کوم اخلاقي اقدار چې ماتېدل، داسې په این جی او باندې پکې یوه افسانه وه، او طبقاتي شعور پکې هم دا هغه ډېر بیدار و. هغې نه پس په 1958 او 1955 تر شپېته پورې چې دی دا چې کوم بلکې دا مونږ تر نولس سوه اتیا پورې غوځولی شو، نو په دې کې بیا دا د پښتو افسانې زرزري دور ګولډن پیریډ، په دې کې ګجري هم راله، په دې کې چې کوم دی نو دغه یعنی د قلندر مومند صاحب ګجري، د زیتون بانو بیبي افسانې، ګڼې افسانوي مجموعې رالې، او پای کې چې کوم دی نو احمد بنگړي هم دی، او نور ګڼې افسانې دي چې هغې د ښځو په ژوند، د هغې په ستونزو، په پښتانه ټولنه کې هغې سره چې کوم زیاتی کېږي، او د پښتانه ټولنه کې هغه ټولې رامخې ته کړل. داسې چې کوم دی نو بیا په جنسیاتو باندې هم خلکو لیکل وکړل، قلندر صاحب هم په نفسیاتي افسانه هم لیکله، د لرګي په عنوان باندې طبقاتي شعور باندې، خو دغه چونکه په خپل نظریې سړی او داسې بیا چې دی نو مهدیشاه باچا ګڼ شمېر افسانې ولیکلې چې پای کې د طبقاتي شعور سره سره د آزادۍ د جنگ په حواله هم، دغه زمانه کې چې دی د ګجرې سره او د مهدیشاه باچا څلور افسانوي مجموعې رالې مخې ته، پاری کې چې کوم د نشان او پتہ او لالا ګلونه،
او دوی خو هغه د ترکی پسند روایت سره تړلي لیکوالان هم وو کنه، دواړه مهدی بچا او کلندر صاحب.
بیا داسې چې د نو د دغه را لې د ارباب رشید احمد خان هندارا چې هغه په اشارتي او نغه کې چې کوم نه نی ملامتی انداز کې وړې وړې افسانی وړې کړي چې د رخصتې جبه و هندارا کې هغه داغه مجموعه ده، داغه او هغه چې کوم دی نو مونږ ته داسې ویل شو چې هغه کې رمز اومو او هغه کې اشاریت اومو، او اشارو کې نایو کې ډېر ښه غیر ښې کیسې بیان کړې دي. بیا دغه وخت کې چې کوم دی نو نور اوم افسانه نگار لکه حسن خان سوس په دې ړومبو، لکه کوم ړومبي افسانه نگار چې که نه زموږ ماسټر کریم او ارباب صاحب او حسن خان سوس، دا قسمه مشران چې وو کنه دوی په ړومبوي دور کې وو، په دې ړومبي دور کې ورسره بیا چې دینو یو یو دوه دوه درې درې افسانې هم خلکو لیکلې، لکه حمزه بابا هم افسانه ولیکله پکې، او دوه درې داسې اجمل خټک صاحب او داسې چې دینو رسا صاحب، خو باقاعده افسانه نگار دغه راحت صاحب دا پس دغه نورو.
ها بس تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکوي.
دا خو ډېره خبره اوږدېږي، خو بهر حال بیا پکې لا تر اتیا پورې چې کوم افسانه نگار راغلل، نو پای کې نماینده کسانو کې چې دی نو ګل افضل خان هم دی، او په هغې کې بیا چې دی نو نور موږ څخه دا نومونه دي. د اتیاو نه پس چې د جدید افسانه چې ده چې هغې د اسلوبیاتي د اړخو بدل کړ او موضوعاتي تنوع پکې هم ډېر راغی، نو هغه بیا د طاهر آفریدی او د زمونږ د دور چې دی نور ملګري دي ګڼ شمېر، او بیا چې دی فاروق سرور د سویلي پښتونخوا، داسې زمونږ نور ګڼ مشران او مزوري دي چې هغې بیا ښې افسانې ولیکلې، نو افسانه کې تجربې هم وشوې. خو زه دا ګڼم چې بیا هم په پښتو افسانه کې چې دی نو د نورو تجربو ضرورت دی، او پښتو افسانه چې ده نو دا نور هم د سیالو سره سیال کول پکار دي. نو دغه زمونږ بنیادی چې کوم د شلمې صدې کلاسیک، نو هغه خو دغه چارګل او ګجرې او کګې لارې او هندارا او دا قسمه افسانوي مجموعې او د جولې ګلونه، خو بهر حال پښتو افسانه چې د سلو کالو شو، نو په کار داره چې د دې معیار هغه د سلو کالو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی لاخوں کتلے دسم ندی
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکه ته دوام ور. تاسو څه فکر کوئ چې د سل کال کې کوم لنډی کیسې لیکل شوې دي نو دوی د پښتنو د ټولنې د بدلیدونکو حالت عکاسي کړې ده کنه؟
دا مطلب نه دی چې پښتو افسانه نگارو چې دنه خپل ژوند جوړ خپل ماحول عکاسی نه کړی نه کړی دا ځکه چې زمونږ زیات ژوند کلیوال دی. نو پښتانه خو لا اوس هم پوره اربنایز نه دي. نو د دې افسانو کې هم زیات تر کلیوال ژوند دی. چرته ځینې افسانې په خارج ژوند باندې هم دي. زما چې کومې افسانې دي نو هغه خو چې زما تجزیه کارو نقادانو چې څنګه هغې ته په کم نظر کتلی دي نو په هغې کې علامتي هم شته، روایتي کیسې پکې هم شته، کیسه افسانه او نیم علامتی مشته. بیا داغي چې دنو رمزیاتی او اشارتی اړخونو باندې خبرې شوې دي او دغه ټول موضوعاتی خبره چې مونږ کوو نو ما زما لکه زمونږ پښتون رومان طبقاتی ستونزې، طبقاتی سماج اثرات، جهالت او د زنانو ستونزې او غیر سره رویه، دغه شان پښتني دشمنی او جرګې مرکې، زمونږ عام رویه د تعلیم یافته خلکو او د بی تعلیم خلکو، زمونږ سوشیو اکنامیک لایف یعنی زمونږ سماجی ټولنیز او سیاسي ژوند جوړک، زمونږ تاریخي کردارونه او زمونږ نفسیاتی ستونزې. نو ما خو خپل شعوري کوشش خو ته نه شوې رخو لا شعوري توګه باندې چې کم زما دا خواوشا 50 کلن افسانوي سفر دی چې د 1903 نه شروع دی تر اوسه پورې په دې کې په هر موضوع افسانې شته او دغه وجه ده چې دې باندې کار هم د مختلفو اړخونو نه کېږي. څوک پکې د کلتور دا اړخ نه کوي، څوک پکې د علامت تجارت دا اړخ نه کوي، څوک پکې چې کوم دی نو د رومان دا اړخ نه کوي، څوک پکې د منفي کردارونو په حواله کوي. نو زه ګڼم چې دغه افسانوي سفر دی لا شروع دی.
نور لمن سے تاسو به په خوا د سه یونیم شعر هم لیکلو خو زیاته توجه مچوه هغه په تنقید باندې و. په خاصه توګه د کتابونو مخکتنې بچوي ستاسو مقالې ته به خلکو انتظار کوو چې دوی به د دې کتاب په اړه یا د دې شاعر په اړه سوي یا د دې نثرنگار په اړه سوي. خو بیا تاسو بیخي ځان لنډې کیسې ته وقف کړو او اوس مو چې دې کلتوري موضوعاتو باندې یعنی کلتور او ټولنه زبانانو کردار په دې موضوعاتو زیات خبرې لیکچرې او لیکل کوي، دا بدلون څنګه راغی؟
تاسو د دا خبر وکړه چې یاره ابتدا نو واقعي ابتدا کې چې کوم دی نو ما افسانې نه شروع کړې وه، چې کله ادب تر اتلم نو لینک روډ زما په طرف کې چې په دغه کې چاپ شوی او په 1929 کې او دې کې د 1933 نه تر 1929 پورې یا 1939 پورې چې کومې افسانوي سفر وغه به پکې. او بیا ما شعر هم لیکل دی په دغه ابتدایي وختونو کې او افسانه میں ہم لکلا بیا پکے چکم دے نو ما دا محسوس کرے چھ زما دا شاعری ضرورت پختو ادب تنشتے او فکشن چھ دے نو خلاوم دا ڈیرا ز افسانہ زما مزاج او افسانے تا جوڑ دے نو بس ما بیا افسانے تا کار ہوئے او بیا رو سی عمر سر عمر تیرے دو نو بیا ما خپل ذات کې دا محسوس کړی چې کبا کې یو کیسه گو یا افسانه نگار ناشته زما په روح کې یو فولکلورست پکې هم ناشته. نو بیا ما د پښتون دانش او د فولکلور د پښتنو فولکلور دا قسم کتابونه پښتون دانش دوه ټوکا پښتو پښتون اور پښتونولي پښتون آرټ اور کلچر آرټ کلچر اور تاریخ غوندې کتابونه ما سپو اردو سو پښتو کې ولیکل. دغه سره سره کوم په غنی خان باندې زما ډېر شوق چې ضروري کوم نو غنی رنگ یو کتاب مې ته زما داسې درې نو سادګر چې د نو زما په پیر روخان بابا خوشحال بابا او بچا خان بابا باندې مې یو کتاب ګوټه ده. نو دغه سفر جاری دی په اقبالیاتو سره زما یو تعلق او ترونو نو اقبال او افغان کتاب هم چاپ شوی دی. ولی خان بابا باندې زما یو کتاب دی خان عبدالولی خان ژوند او مبارزه. خو بهرحال زه خپل ځاني دا ګڼم چې زه افسانه نگارم او فولکلورست یم. زما د پښتو فولکلور زما سره روحاني تړون دی او شاید زما ذاتی ژوند هم داسې تجرو ژوند مې لیدلې دی. په هغې دغې عیسه پاتې شوی یم د کلو میلې ټیلې دغه د میلې چې وي د اخترونو میلې د زیارتونو میلې نو دغه ټول زما د ژوند دغه چې کوم د 1918 نه تر 1918 پورې دا کوم جنریشن چې تاسو په مختلف نوم یادوي نو دا چونکه زه د هغې عیسه یم نو د دې وجې نه ما چې د نو داسې هم لیدلي چې ټانګه به شاهي سور لګېړلې شوه. ما په خپل چې د نو په کولبا باندې یوې هم کړې ده. د دې نه علاوه چې د نو ما آباد ګودرونه هم لیدلي دي او ما ارټونه هم هغه روایتي ارټونه چې په دغه باندې به ارټ چوړلولی شو په غویانو باندې نو هغه داسې چې آبادي حجرې او زمونږ د بټ پن بټ په غاړه باندې ناستې نو هغې زما د روح کې چې د نو د خپل مادی او نیم مادی او غیر مادی فولکلور سره یو تړون مینا پیدا کړ نو دغه مالیکل کړی دي.
هغه د کره کتنې کار یا تنقیدی مقالې به مو چلی کلي هغه اوس لیکي کنه
هغه مقالې چې تاسو کوم وایي نو هغه خو چې کوم سریز ما په کتابونو لیکلي دي کوم پلی پونه کوم مقالې نو هم تر سلو پوری خو هغه دانه وانا خوري وري پرتی دي هغه ما هغه ما را جمع کړی نه دي او اوس هم بعضی وخت کې ملګری زور ورشي نو کتاب باندې ځلی کلو کوم نو هغه خو زیات تر عزیز ولی و می خو بهر لزم کوشش کوم چې لګ ډیر دغه کتاب او یا کار شاعری وی کا افسانه وی چې هغه هم دا غیسنی دا سیرخونه معرفي کم ک تنقیدی کم وی خو چې تشریحی تنقید وی او چې لستون کې وسره آشنا شي دا غی منس کې دیوال نشم زکنه نو دا کار خو بهر جاری دی.
پدې کلیاتو کې چې تاسو کلیات نه بولې سو کې سیری ټوله شمیرې سمره دی
کې چې دا کوم اوس سبسانی دی لکه لري کرو ډډې ودی دا سودو بچای درې بلار سادر او خود خور غاړه. پدې کې چې ده نو تقریبا سلو پورې افسانی دی او کچاري پښتانه ځوانان پیغلې غواړي چې د خپل روایت او د روایت په کې د جدت سره آشنا شي د خپل پښتني ژوند جواګ د دې د رویو د دې د ناستې پاستې د دې د وهمونو د دې د روخان فکرې د دې د کامی تحریک د دې د تاریخی پڑاؤنو چکم تہذیبی سفر پر تاریخ کے شوے دے دئی دا سماجی اقتصادی جوان او دا دئی دا رومان پختون رومان او دا دئی چکم یو بل سرستونزی جنگونا دا آغی جنگونا دا پارابیا جرگی مرکی دا تاریخ پا تناظر کرے دئی چکم تہذیبی سفر دے کدی سر زان اشنا کول غواڑی نو زما بدا درخواستی چی دئی دی خواب خواہ دا دا کسی دا افسانی وگوری او شکر دے ډیر په تیزه سره ځوانان او پیغلی اخلی او دغه کوي دا ګوري ما ته پیلا ریمارس هم را کوي او چې زکم انداز زمانه چې په طریقه باندې افسانې راوتی دي نو په هغه انداز پرې غوی خبر هم کوي ځکه چې زه اکثر د عوام چې افسانه چې دنو دا لکه داسې ده لکه چې زما د کیڑی پختې نه پیدا شوي یعنی زه افسانه ما لیکلې نه ده بلکې افسانې په ما باندې خپل ځان لیکلې ده
زمونږ په پښتو کې زیاتره لنډې کیسې دي هغه پر ریالیزم بیناوي چې یو پیښه شوې وي که نه یا داسې پیښه چې کیدونکې وي یا کیدلې شي په هغه باندې لیکل کیږي لنډې کیسې زیاتره خالص د تخیل په زور لیکل شوې لنډې کیسې ډېرې لږې دي دا ولې حالانکه د پښتو لیکوالانو تخیل ډېر زرخیز دی که په شاعرۍ کې موږ وګورو نو ډېر نوي نوي او عجب عجب مضامین راوړي خو په لنډه کیسه کې داسې نه کیږي دا ولې
لنډه کیسه چې کوم په فرانس کې لیکل شوې ده په روس کې لیکل شوې ده یا د یورپ په نورو ملکونو کې کوم معیار ته رسیدلې ده نو رښتیا خبره ده چې هغه هغوی په ډېرې تجربې کړې دي او د اسلوب په حواله هم مطلب دا ده چې د روایتي کیسه نه شروع شو افسانه او د علامت او تجریدیت پورې لاړه بیا واپس راله او چې راله نو بیا یې ځان کې د کیسه په غېږ کې چې دنو نوي نوی جدت او علامت هم راوړه ځکه غلام سکلین وایي چې هر ښه افسانه چې دنو وایي کې علامت په خپله پیدا شي نو زما دا خیال دی چې دنیا کې چې کوم شاهکار افسانې دي مثلا دغه پلار افسانه ده یو نارویجین دغه د لیکوال یا د سارتر افسانې دي یا د میلر افسانې دي یا د نور چې په دې لکه د دغه افسانې دي په هندوستان کې هم د کرشن چندر او د منټو او د ټیګور نه کرا واخلي نو دغه افسانې چې دي نو هغه واقعي د ډېر اوچت معیار دي خو کچاري مونږه د خپل پښتون کلتور د خپل رویو ژوند جواک ته وګورو نو پښتو افسانه نگار هم تر ډېره حده پورې خپل ذمواري پوره کړې ده البته کوم جدید رجحانات فلسفیانه رجحانات چې د فکشن سره جوړ شوي دي نو د فکشن نقاد مونږ سره نشته د فکشن لوستونکي نشته نو اکثر داسې شوي دي چې ځینې خلکو واقعات او حادثات او کیسې چې دی نو هغه فکشن ګڼلی دی حالانکه دا ضرور په ذمه داری سره وایم چې هر کیسه هر فکشن کی کیسه وي او هر کیسه فکشن نه وي ځکه چې دا ځان له آرټ دی په دې آرټ ډېر کم خلک پوهیږي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ورکوو.
د لنډې کیسې پیل څنګه پکار دی، شروع څنګه پکار ده چې سړی راونیسي او ځان سره یوسي، لکه پرې نږدي چې په میاس کې پرېږدي، لوستونکي چې دی هغه په لوستلو مجبوره کړي. داسې پیل به څنګه د لنډې کیسې؟
افسانه چې کومه ده کنه، د دې خپل چوکاټ دی، د دې خپل حدود هم دي. لکه دا ناول نه دی چې لکه دور او وحشي صنف ته چې په ځان کې ټول ژوند راغلی شي. مطلب دا چې دا بواه دتی تاثر هم لري، دی کې وړیر کردارونه هم ني، یا به په یو کردار زوري او یا به په یو واقعیا یا سانحه خو او د پاپ سانوي انداز کې وي. پلاټ په کلک ودل شوی، زمینی پلاټ پنه لري، ګڼ شمېر کردارونه بنه لري. په داسې حال کې چې د ژوند څومره اړخونه دي، هغه نفسیاتي ستونزې دي، هغه جنسي موضوعات دي، هغه دا نن سبا د مطلب دا په دې نړیوال کلي کې چې کومې مسلې پیدا شوي دي، مثلا خاموشي د مینځه لاړله، شور شو، پلوشن دی، د دې نه علاوه چې کوم دی نو نفسیاتي توګه باندې انسان دوره ماده پرس شوی دی. ماده پرس مطلب دا چې د یو بل نه لرې شوی دی د نړیوال کلي کې، او د خود غرضه شوی دی. او داسې چې دی نو ترقي ډېره زیاته وکړه، خو د انسان ستونزې نور هم سیوا کړې، یعنی انسان د انسان ستونزې تر اے آی پورې هم ورسېده. نو دغه ټول موضوعات چې دی نو دا د افسانې موضوعات جوړېدای شي، یعنی په طبي ساینسي موضوعاتو باندې، مثلا سنوپیزیا فیزیا باندې هم تلی کله شي. داسې زما یو افسانه ده په مملیا باندې مالی کړی ده. داسې چې کوم دی نو یو زما افسانه وه وایرس بی، هغه د نن نه تقریبا دیرش کاله مخکې مالی کړی وه، دې کتاب کې شته دی. نو مطلب دا دی چې افسانه نگار په ساینس فکشن هم لیکلی شي، په هیسټری هم لیکلی شي، هسټوریکل کردار باندې هم. خو زما خپل خیال دا دی چې خسته افسانې چې دی نو هغه په اب نارمل کردارونو ډېرې ښې لیکلی شوي دي، لیکلی شي. او لوی افسانه نگار هغې چې وړې وړې موضوعات راوالي، لکه د منټو توایف راواغسته او هغې کوم ځای ته ورسوله، یعنی وړو وړو موضوعاتو باندې لوی لوی کہانۍ ولیکلې. نو کہانی کار چې دی چې دا هغه مزاج د افسانه نگار وي. او موږ سره چې کوم فلسفیانه رجحانات راغلي دي، او هغه د ادبي سره جوړ شوی دی، خلکو فکشن کې هم پاللی دي، مطلب که سوریالیزم دی، او ترانسینډنټلزم دی، سیکشوالیزم دی، سمبالیزم دی، دا ټول په باقاعده توګه باندې خو زموږ افسانه کې ځای په ځای سکیټرډ ملاویږي. خو داسې نه ده چې ګنې مکمل په دې موږ دا په دې پوره حاوی یو نه، کار مونږ ته اوس هم لا ډېر پروت دی. او اوس مونږ خو ډېره مایکرو افسانه هم، زما په دې افسانو کې درې څلور کرښې افسانه هم شته چې کومه جدید ترین افسانه ده. خو بهر حال افسانه کې چې دی نو کچره هم ډېره راغلې ده، خلکو کیسې ته او واقعې ته هم افسانه.
تاسو څه فکر کوئ چې په لنډه کیسه کې هر څه ویل پکار دي که نه څه ابهام پکې پرېښول پکار دي چې لږ څه چې دی لوستونکي خپل ذهن هم پکې وکاروي؟
خواب سانا آگئی چه پایی که رمزیت وی آئی که اشاریت وی آگا که کسی لری خود آگه با کسی خپل تکنیک وی یا افسانوی سحر یا افسانوی جادو وی چه آگا پا علامتون و پا اشارو که نیو بانده کریئیٹ کئی افسانه نگار. آنو دا سیم وی چه لکه دا ابسترکت آرت پشان ماده بازه وخ افسانه نگار چه دنو پا پورا انداز که نیمه خبرو که و نیمه لکه دا مصور چې یو تصویر کې سور کې، او بیا هغه څه فکر څه سوچ چې دی هغه دغه ته پرېږدي، یا د هغه امیجینیشن ته کتون کې. نو دغه شان د افسانې افسانه چې ته ختمی نو یې کې به ډېر تفصیلات نه وایي، لکه څنګه ډرامه په تفصیل سره ختمیږي، ناول هم په تفصیل سره، خو د ډرامې نه لږ کم تفصیل سره د افسانې انجام ډېر زیات چې تا سره خپل لوستونکي دا ومني چې دا انجام و. خو د هغه ذهن کې سوالونه هم پیدا کړي، نو دغه بیا ښه افسانه. راشد خان افسانه چې دا دې باره کې یو پوهان وایي چې په تاریخ کې نمونه او تاریخونه رښتیاي نو ټول دروغ وي. په افسانه کې نمونه او تاریخونه چې دی نو هغه خو خیالي وي، او نور افسانه د تاریخ نه هم زیات رښتیا وي. یو خو دا ده چې افسانه نگار چې داسې بینا نظر لري. مهدیشا باچا وایي چې د پښتنو په کوڅو کې په زرګونو افسانې لکونو افسانې نالیکلې پرتې دي، خو بینا نظر غواړي. اوس دا چې ریئل واقعیا ده او که نه، ته غیر چاپیره په خپل ټولنه کې ګورې چې داسې قسمه حالات او حادثات او سانحات امکان لري، نو هغې باندې افسانه لیکلی شي. چې د امکاناتو نه بهر وي، هغه بیا ډېر لوی هنر هم غواړي او هغه د هر چا نه کار هم وي. خو لکه دا خبره ده چې ریالیزم چې دی، چې دا کله د امیجری او د رمزیت او د افسانوي جادو دغه کې غیب کې وانغستی شي، او افسانه نگار دا قوت نه لري چې رنگ او بوی د دې دنیا نه خپل کاری لستون کرا کټ کی او د افسانوي جزیرې ته ځان سره بوزي چې ترسو یې ختمه کړی نی، نو هغه یعنی هغه مره سسپنس او هغه مره تخیلاتي زور نه لري، نو هغه بیا افسانه نی. او د دې دا مطلب نی چې د افسانې جړې په ریالیزم کی، خو یو افسانوي رښتیا یو سماجی رښتیا، نو د افسانه نگار چې دغه سماجی رښتیا هغه د ذاتی سوي، خو هغه بیا د افسانې افسانه نگار په اس باندې افسانوي خبر ته هم هغه جواب دیوي. نو دا یو هنر دی او دا هنر هر چا له خدای پاک نی ورکړي.
د دې اخرینی کتاب سره تاسو څو کتابه چاپ شول؟ یعنی دا چاپ شو کتابونو شمیر مو سمره دی او نمونه یې څه دي؟
زما ټول کتابونه هغه تقریبا دی د سره دری دیر شو دو دیرش کتابونه زما چاپ دي، پای کې په تنقید کتابونه هم شته، د شپږ د افسانو هم دي، د شپږ کې افسانوي مجموعه علاوه زما چې کم دنو ما ترجمه کړی دي زنه، لکه مثلا ډاکټر جاریبی صاحب، جمیل جاریبی صاحب کتاب دی ارسطو سی ایلیټ تک، هغه ما د خپل شاګردانو د بی ایس او د شپاړسم شاګردانو لپاره هغه ما سکم شپږ سوه صفحې کتاب دی، نو هغه سل صفحې لنډیز لیکل دی او پښتو ته مې راوړلی دی ارسطو نه تر ایلیټ پورې. نو داسې هم په کې لا ضرورت تر مخه ما هم کار کړی دی، خو زیات تر په فوکلور فکشن او تنقید او زنی په سماجی یا کلتوري موضوعاتو باندې خود دي. کنه
په پښتو کې د لنډې کیسې راتلونکي څنګه دي، مستقبل یې څنګه ګوري؟
دا څه چې زه خو ګورم، زه خوشبینه یم چې موږ سره نوی الکان دا سره غلي دي چې هغه افسانه لیکلی شي او لیکیوم پاره کې، خصوصا سم الله سمات د همدرد نومره دي، همدرد یوسف زیبم مې مخې ته راځي، دا شان دا زړو کسانو کې فاروق سرور هم ډیر جدید افسانه دي کې، او په دې ځانځاني او په دې نفسیاتي ستونزو او دا چې کوم نوي جنگونه راغلي دي او دا کوم هایبریډ ژوند دی، په دې باندې هم د طاهر صاحب دی، د طاهر صاحب خو پهلې هم یو څوک لیکلي دي، خو دغه د نظر ولکه کې دي د فاروق سرور. او دینا علاوه هم نور الکان هم شته چې لیکي، خو زه به دا درخواست وکړم چې دغه الکان افسانه لیکي، نو دا دې سوچ کوي چې ځان ته چیرې درو جهان افسانې طرف ته دی کنه، او چې د دې سره سور انصاف وکړو خداره چې دې نړیوال افسانه ولولي، مطلب دا دی چې هندي افسانه دې هم ولولي، د پښتو کلاسیکي افسانه دې هم ولولي، د شلمې صدې د لومبۍ نیمې خصوصا او ټول عموما، او که وسی وي نو روسي او فرانسیسی افسانه دې هم ولولي. نو دا به بیا زما خیال ده چې مستقبلی بیا روښانه ده.
اوس په څه شي کار کوئ؟ د لاس لاندې مسودی فلحال کوم کتابونه شته در سره چې تاسو په لګیا یې کار پرې کوئ؟
اوس خو زه فلحال لږ دمه کوم، او دمه داسې ده چې دوه درې کتاب راته د ملګرو پراته دي، په هغې باندې کار کول دي، څه بعضې د نصاب کتابونو لپاره هم څه کار پکې راشي. بیا زمونږ د ادبي عیاشیب ډېره شوې ده، پروګرامونو نه تللي او هغې هغې هر یو ځان ځان لکه اوس ما دا دوه درې څلور ورځې زما مسلسل لیکچرې وې په یونیورسټو کې، یو میډیکل کالج کې، یو مردان میډیکل کالج کې، یو عبدالولی خان یونیورسٹی سوشیالوجی ډیپارټمنټ کې، دغه کارونو سره ورسره هم کول دي. خو زړه کې مې دا خبره ده چې د کیسیز ادب او کیسیز ادب او پښتو کې د کیسیز ادب تو کې، نو چې کوم بنیادی زما په خیال د کیسیز ادب کې بنیادی تو کې دی پینځه نظام، چې په دې باندې یو کتاب ولیکم او هغه کې چې کوم نن بیا پښتو سره دا ریلیټ کوم وتړم، یو مې دا خواهش ته، او یو مې دا هم خواهش ته چې افسانه هم جاری وساتم، او د افسانې سره سره او د دغه سره سره مې د مشرق د تنقید او د تحقیق اصول چې د زوام چې لکه دا مونږ وضع کړی شوی کنه، چې اوس زما یو کتاب راغلی هم د پښتو ادب روایت او جدت، نو هغې کې ما دغه طرف ته کوشش کړی چې د مشرانو د ځوانانو منس کې یو پول کردار شي چې کوم دا جدیدیت او ما بعد جدیدیت باندې پوئېږي او په کلاسیک او په روایت باندې دومره نه پوئېږي. ځینې داسې دي چې در لکه زمونږ د روایت او کلاسیکیت کې نښتې دي خو جدیدیت او ما بعد جدیدیت خصوصاً سختیاتو سره روانه ده بالکل. نو چې ما دا کوشش کړی چې د یو بل سره رانږدې شي او داسې انفارمل انداز کې مې کتاب لیکلی دی، هغه ګلبڼ وته په دغه نظر کتلی هم دي، تبصرې پې هم کړې ده. نو زه دا ګڼم چې د دې سیزونو ضرورت کوي.
تاسو خپلې مقالې چې دي په محفلونو کې چې اوروئ کوم په غونډو کې، هغه ډېرې محفوظ نه ساتئ؟ یعنی زما په کتاب مو چې کومه مقاله لیکلې وه هغه هم در نه ورکه شوه، په کار چې هغه کم از کم سنبال ساتلې وه، ماته هم راکړې وه. خو په هر حال دا تاسو ولې نه سنبالوئ؟ دینو خو بیا ځان له ښه کتاب جوړېدلی شي.
خبره ماته ډاکټر سجاد ژوندون هم کړې وه چې ستا دا سریزې خو بیا هم ځکه تا سره نه وي، نو بعضی کتابونو کې به پیدا کو چالا پیکار ورکو د بی ایس یا د ایم پیل خدا کبھی مقالی چی دی دا خوری پانی عبدالکافی دی خپل راجہ بکڑی وی، نو خوری پانی نومی والے خو بیا چی دی خدای پاک دی وبخی خوری کخ سڑی بیا بکری اور راک پر نبوم کڑو. نو چی دا واقعی دا سدا کنا چی دی که زنی دا وحدت پا دبی سپو کې چاپ شو وی پا کستور کے لکا پا اجمل بابا با دی مایو لیک کڑو چی اگا تقریباً لس دو لس کستا ہو په ګول پر هر او دغه په ټوله شاعرۍ په کې باز و. داسې د ډاکټر رجولي شاه خټک په کتاب باندې ادبي پښتو کې ادبي تحریکونه باندې ما هغه لسته کیسه کې چاپ شو. نو دا خبره ده واقعي یو با یو مسلسل یو دغه لیکل او رساله کې تنظیم کې د پښتنو په قدیم او شاعرانو چاربیتی شاعرانو باندې مې اردو کې یو سلسله لیکلې وه. نو داسې ډېر داسې دي چې ما نه اوس هغه ما سره خلاص کې نشته. داسې ځینې مکالیم دي چې هغه ما ته مخکې مشرانو ویلو چې دا ته محفوظ کړه، لکه پایاز داودی صاحب باندې ما مقاله لیکلې وه، یو داسې په نور چا نسخو پکې په دغه کې محفوظ دي. په زما یو کتاب کوټه کې ډاکټر صادق جړک تي چاپ کړی دی سپیزلی کردارونه. نو ځینې شخصیت نگارۍ تمایل او خاکه نگارۍ تمایل یا خاکی دي ځینې ما خو محفوظ شوي دي، خو اکثریت چې دی نو هغه مانه زما لاس کې نشته. نو ګورو خدای دې خیر وکړي او بس دا سفر روان دی. دا کتاب خو بالکل هغه زما خیال دی چې میډیکل کالج کې پروګرام و جوړو، نو او هغه ما په یو ورځ کې لیکلې وه، یو ورځ مې کتلې وه کتاب، بل ورځ مې لیکلې وه. او ما ته یاد دي چې اتفاقا هغه ډېره مزیدار هم راغلې وه، خو بس داسې په دې علی اکبر سیال په مخکتنه کې ما یو مقاله اورولې وه، هغه هم رانه روکه ده. داسې ډېرې دي چې خداوی چې زه یې څه وخت ووایم، اوس خو اکثر زه زبانی خبرې کوم، خو چې لیکو هم نه پکار چې کسې واخلي هغه درنګ چې بس راکړم. له
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
Let's go.
سندره تاسو واوریده اوس بیا د نور الامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ورکو.
ډیرو خلکو نه مې واوریدل چې تاسو ته بابا وایي، دا ولې درته وایي؟ تاسو ته کیسې بابا په دغه باندې چې لکه دلته کې څنګه رواج دی کنه، چې د غزل بابا او د ناول بابا او د تنقید بابا او د خاکې بابا، نو داسې تاسو ته د لنډې کیسې زیاتې لیکلې پوجه بابا ویل کېږي کنه، هسې د احترام نه درته بابا وی. او دا بابا تورې خو په پښتو کې مونږ ډېر زیات هم کړو، بابا خو به چېرته یو نیم و. ستاسو په دغه کې مې هم کتل په یو کتاب کې په غنی خان لیکل شوی، غنی خان ته ځای په ځای خان بابا لیکل شوی. خان بابا تورې خو به د خوشحال خټک ته پر کارېدو، رحمان بابا ته به خلکو رحمان بابا وی او خوشحال خان خټک ته به خان بابا وی. کامل صاحب ته خان لیکلی و، بیرستو خلکو پسې خان بابا کو. دا د بابا څه کیسه ده؟
دا خبره خو عجیبه ده، سده چې زما خیال ده چې دې ابتدا په ډیپارټمنټ کې وشو چې عباسی صاحب زما خوانزول دې تقریبا یو کال نیم ممانه عمر کې کشری ابزورتیا کې راځو، او هغه ما ته یول بابا ویل شروع کړل. بیا چې زما کمې شاګردان وي جی د کې نو هغه وی چې زموږ پلاران پاتې شوي دي کلی کې واسطه زموږ بابا یې. داسې بیا چې دی نو عابد زمونږ یو ډېر ښه فنکار دی، کمپیر هم دی، شاعر هم دی، زمونږ ورسره خاندانی تعلق هم دی او زما کشر دوست هم دی. هغه ډاکټر فیصل فاران، حیات روحانی، دی ملګرو هم بیا غی پخپل ځا سمی ماته چلی نو دا د مینې نویل شروع کړل. او زما ته پخپلو بچو هم بابا راته وایي، او دلته زمونږ په چم گاوان کې چې کوم ماشومان یا ماشومانې دي نو هغه هم ما ته اکثر بابا وایي پردی. نو یو ځلې ما ته زمونږ یو مشر دی، نوم یې نه اخلم، مشر لیکوال دی، مونږ ډېر قدر کوو، هغه ما ته وویم چې ته خو زما د بچی په ځای نو خلک ما ته بابا نه وایي، تا ته وایي. نو ما ورته مه مشر، زه خو د ستا د پلار عمر احترام کوم، خو مې دا خو ستا د پاره سوچ په کار دی چې ولې داسې نه کېږي. بیا مې ورته وویل چې دا خو لکه زه چاته دا نه شم ویلی چې ته ما ته څوک یو نوم اخلي، څوک بل نوم اخلي، نو ما زه به ټوله ورځ په دې پسې ګرځم چې ما ته دا مه وایه. دا ما چې څوک تا سره په کوم انداز مینه کوي نو هغه مینه به اخلي. نو زه دغه ټولو کشرانو او همزولو مننه کوم چې ما سره په دې انداز کې مینه کوي، ځکه چې زه د بابا د قیمت نه پښتو کې خبر یم. او دا چې دی نو سدانه ده چې ګنې زه ډېر لوی تخلیق کار یم، زه کراته وایي دا زما د ژوند بس دې خلکو سره چې زما کومه رشته ده دې کشرانو سره د مینې او د محبت، نو دا هغې دا نوم پیدا کړی دی زما په خیال.
ستاسو په اړه ویل کېږي نور الامین صاحب چې حافظه یې ډېره قوي ده، یعنی ستاسو حافظه ډېره قوي ده، پوره پوره کتابونه ورته یاد وي، او چې شروع شي نو دغسې هغه کتابونو حوالې هم په یاد ورکولی شي. نو د دې وجه څه ده؟ دا حافظه مو څنګه داسې قوي ساتلې ده تر اوسه پورې؟
داسې ده کنه چې زما خیال ده چې یو خدا ګاډ ګفټډ هم وي، خبرو انداز کې دي نو خدای پاک بدله ورکړي او یاد یاداشت شي. یو وجه دا می چې ته دن نه ډېر زیات غلازتونه او ګندګۍ او نسې خپل باطن صفا او ساتي، نو دا هغې وجه هم کېدای شي. دویم دا ده چې کومه زمانه کې ما مطالعه کوله ډېره، نو هغه وخت کې هغه دا نور سیزونه نه وو، مونږ به د یو کتاب ستړیا په بل لرې کوله. مثلا مونږ به داس کې پټال کتلو چې ستړي به شو، نو مونږ به یا جانا جانا را واغسته، او یا به چې دی نو دغه خلیل جبران یو کتاب به را واغسته، چته بچی دینو یا با بروکن وینگز را واغسته، یا بچی دینو نور، یا با پرچانی یا را واغسته، نو داخل دا سایر لودیان وی کتاب برا واغسته، نو لگزان با دمک. نو آقا وقت که منگ دی کتابونو سر رومانس کرده ده، نو آقا ما تا طول یاد دی. او سم چکم کتاب یا کم خبر ما دن لکه چې کومه خبره تا ډېر خوشحاله کې یا د ډېر دردمن کې تا نه ټولو بند نه هېرېږي. لکه پرونی خبره به زمونږ نه هېرې چې موږ څه خوړلي دي، او د لسو کالو خبره مونږ ته یادي. د دې مطلب دا دی چې د یاداش تعلق د تړون سره دی، چې ته یو خبرې څومره خوشحاله کړې یا څومره دردمن کړې. دغه کتابونو زه ډېر زیات خوشحاله کړی وم، او بعضی کتابونو درد بند کړی وم، نو هغه ماته ځکه یاد دي.
د نو لیکوالانو ته خو به حتما تاسو پیغام لرئ، ځکه چې اکثر مزه ګورم نو په غونډو کې تاسو ځوانانو ته ډېر ښه نصیحتونه کوئ، خواږه ژبه باندې، په پسته ژبه باندې. نو اوس هم زمونږ د دې مشال ریډیو د لارې د ځوانانو ته یو پیغام ورکړئ، خاصه توګه ځوانانو لیکوالانو ته.
راشد خان، بس زما دا ځوانان لیکوالان زمونږ نه زیات پوهیږي، دی چې د خیر سره د ټولې دنیا نه خبر دي، د نړیوال کلی سدي. خو دا هم ده چې حادثاتی توګه باندې دا بچی او بچګی چې دی، نو دا دی چې وقته موبایل ونیسه اکسیډنټلی، او د جگ په غېږ کې د ګلوبل ویلیج څه شو، که د بونیرو او که د بانو، نو دا کمې کم ترانزیشنل پیریډ چې دی تیریږي، او د قدرونو د ماتېدو او د دغه چې کوم ببل دی، نو د لیکوال په حیثیت چې دی پکار دا ده چې دی د خپل ماضي نه د خپل کلاسیک نه ځان خبر کړي. مطلب زه اکثر د ځوانانو لیکوالو دانشورانو ته داوام چې تاسو په ډرایونګ سیټ ناسئ، په مخ کې ځئ، خپل په لمحه موجود کې خوشحاشه ته یو وړه شیشه دای کې وګورئ، او دا خپل بچی دا خپل کول چې دی انو دی ته چې تاسو خپل ذات ته خپل لاشعور ته هم ستاسو ماضي او هم حال او هم نه مستقبل سرک، نو چې دا ستاسو لاشعور ته در نه شي نو ستاسو به ذات ته به داسې تخلیق راوځي چې هغه بچې دی، نو هغې کې به عصري شعور هم وي، په هغې کې به روایت هم وي، او د روایت په هغې کې به پکې جدت هم وي. نو مطالعه ډېره ضروري ده چې د نوې دنیا نظر خبر کړي، دا ضروري ده. او بل دا ده چې ضروري چې هر کار دی هر څوک وکړي. لکه ما ته زمونږ د دې دور نوموړی دکات او دانشور انیب خلیل، ډاکټر انیب خلیل صاحب بیا بیا وایي چې ستا ډېره ښه شاعري ده، بیا ته یو کا دا چې دی نو خوندی که په کتاب کې، خو زه هغه ته خو او کم، خو زه وایم چې زما د شاعرۍ دومره ضرورت پښتو ته نشته څومره چې زما د افسانې یا د نورو لیکونه دی. نو هر چا دا فیصله کول پکار دي، دا خو د سپیشلایزیشن دور دی. د یو سترګې هم شپږ سپیشلیسټان دي، اوس د ریټینا ځان لدی، او د پلاستیک سرجري ځان لدی، او مطلب دا دی چې اوس خو د میک اپ هم خپل سرجن دی، او د ویښتو هم خپل سرجن دی. نو چې د سپیشلایزیشن دور دی، نو کوم کار چې څوک کولی شي نو هغه کول پکار. بل دا ده چې دا هم ضروري ده چې دا بچی چې دي، نو چې دی پله یو پله دی مطالعه کوي. خو زه دا ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې که د یو سړي د خپلې خاورې او د خپل ولس سره تړون نه وي، نو د هغه نه لوی دانشور جوړېدی شي، خو لوی تخلیق کار ته نشي جوړېدی. دی به د خپلې خاورې او د خپل ولس سره کلک تړون لري.
مننه نور لمن یوسفزی صاحب موږ ته د وخت راکولو. خدای په امان، په مخه مخه، خاد و آباد اوسئ.
بس په دې به خبره ختمه کړو. ما خو داسې زر زر سمدستي کیسې وکړې، نو کېدای شي رب پکې نه وي. خو بهرحال تاسو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، خاد آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د نورالامین یوسفزی خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
غزل کے د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ